السلام علیکم زه نجیب عامر یم او تاسو د مشال رادیو په یو بل خبري غړی کې هر کله کوم په دې هله چې خورز به مو پیل کړی وي په روانه خبري غړی کې بلا بیل ریپورتونه درته لرو په لومړی نیمای کې خبرونو وروسته دویم نیمای کې هم د سیمې او نړۍ ریپورتونه را سره دي د دې هر څه د اورېدو لپاره د مشال رادیو تر څنګ وسه خو په سر کې خبرونه د شاهین بنیرین اورو
ستړم شهرم بیره دی وخت مهم خبرونه د شمالي وزیرستان په دتا خیل تحصیل کې د نورو خلکو ترڅنګ نږدې 300 پښتنو مېرمنو په خپل سیمه کې د نام نه پر ضد احتجاجي ناشته پیل کړې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان هلمند د طالب جنگیالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ میدان جنگ جوړ شوی په زرګونو خلک خپل کورونو پرې خودو ته اړ شوي دي. او سره د دې چې نړیوالو د اوربن غږ کړی د ارمینیا او ازربایجان د ځواکونو ترمنځ په بیل شوي نګورنو قرباخ سیمه کې جګړه روانه ده. د خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان په دته خیل تحصیل کې د نورو خلکو ترڅنګ نږدې 300 پښتنو مېرمنو په خپل سیمه کې د نام نه پر ضد احتجاجي ناشته پیل کړې ده. دوی وایي د سیمې شاوخوا 13 تنه ځوانان امنیتي ادارو وړي دي چې باید خوشې کړل شي. د سیمې نه د صوبې د اسمبلۍ غړي میرکلام وزیر پرون مشال لیډو ته ویلي چې دغو مېرمنو د خپلو لا درکه خاوندانو ورونو پلرونو او زامنو د پاره په محمد خیلو سیمه کې احتجاج کړی او لویې لارې تړلې ده. د سیمې امنیتي چارواکي ادا کوي چې نیول شوي کسان په بدمنۍ کې ککړ دي او پر ضد به د قانون سره سما کاروایی کیږي. خو مظاهره چان وایي چې کله دره کړل شوي کسانو کوم جرم کړی وي نو باید عدالتونو ته دې وړاندې کړل شي. په داسې حال کې چې د افغانستان هلمند طالب جنگیالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ میدان جنگ جوړ شوی په زرګونو خلک خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په هلمند کې د مهاجرینو دفتر مشر محمد رامین پرون مشال لیډو ته ویلي چې بې کوره شوي 15,000 کورنۍ د هلمند مرکز لشکرګاه ته منتقل کړي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې د بې کوره شوو خلکو شمیره په ډیرېدو ده. حکومتي ځواکونه له تیرو څو ورځو هڅه کوي چې د لشکرګاه په اطرافو کې د وسلوالو طالبانو مخه ونیسي. ځایي چارواکي وایي چې د هوایي ځواکونو په مرسته عملیات روان دي او تر اوسه په جګړه کې 23 وسلوال طالبان وژل شوي دي خو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. سره د دې چې نړیوالو د اوربند غږ کړی د ارمینیا او ازربایجان د ځواکونو ترمنځ په بیل شوي ناګورنو قرباخ سیمه کې جګړه روانه ده. د ازربایجان د دفاع وزیر پرون ویلي چې د سیمې په ډېرو برخو کې حالات ترنګلي او تورې پورې کړي چې ارمینیایي ځواکونو په تارتار ولسوالۍ ګولهباري کړې ده. بلخوا د ارمینیا د دفاع وزارت بیان ټینګار کوي چې ځواکونه یې په بشري بنیادونو اوربند عملي کوي او داسې کم برید نه دي ترسره کړی. ازربایجان او ارمینیا د روسیې د منځګړیتوب نه وروسته د اکتوبر په 10 په ماسکو کې په اوربند رضا شوي وو. د لوزنامې تر مخه به دواړو خواوو د قیدیانو تبادله کوله او د دوو اونیو په جنگ کې مړه او جوبل عسکر به یو بل ته حواله کول. خو د سر صلیب نړیوالې کمیټې پرون ویلي دي چې دواړو خواوو تر اوسه په دغه اړه کوم انتظامات نه دي کړي. ناګورنو قرباخ په نړیواله توګه د ازربایجان برخه ګڼل کیږي خو د دغه ځای ډیر خلک ارمینیان دي او حکومتي انتظام هم د هغوی په لاس کې دی. امریکا او د حقونو د دفاع ډلو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کونسل ته د چین او روسیې په انتخاب نیوکې کړي دي. دوی وایي د دواړه هیوادونه د بشري حقونو ښه سابقه نه لري. د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د بشري حقونو د 20 کسیزه کونسل لپاره آیوری کوسټ، ملاوی، کیوبا، بولیویا، ازبکستان، فرانس او برتانیا هم منتخب کړي دي. سنیګال، پاکستان، نیپال، یوکراین او مکسیکو په دویم ځل د دریو کلونو لپاره منتخب شوي دي. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یو بیان کې ویلي چې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی یو ځل بیا د چین، روسیې او کیوبا په ګډون داسې هیوادونه کونسل ته غوره کړي چې د بشري حقونو سابقه یې خرابه ده. تیرو اونۍ د بشري حقونو د ادارو یوې اتحادیې د ملګرو ملتونو په غړیو هیوادونو غږ کړی و چې د چین، روسیې، سعودي عرب، کیوبا، پاکستان او ازبکستان د انتخاب مخالفت وکړي. بلخوا سعودي عرب د کونسل د یو چوکۍ په ترلاسه کولو کې پاتې راغلی دی. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له شاهین بنیرینا واوریدل. په دې خبرونه کې د دغه رپورټونو تفصیل اوریدل شي. په شمالي وزیرستان کې میرمنو او ماشومانو د بدامنې پر ضد مظاهره وکړه.
محمد خیل د لانډ قوم احتجاج وکړلو، سړک مې بند کړلو.
په کوز دیر کې خلک وایي وسلوال فعالیتونه زیات شوي دي.
دا کوم جهادي تنظیمونه دي، دا زموږ د دې علاقې نه ختم کړی شي چې موږ نه غواړو چې یاره په موږ دا الزام بیا خلک ولګي چې یاره موږ به خلکو له زویره ورکړي وو.
په بلوچستان کې د یو ماشوم سره د جنسي تیری او د هغه د وژلو پیښه مخې ته راغلې ده. پولیس سوي
او پروند په واقعیه کې ککن خلک چې دوا مرکزی کردار وو هغه ونیول او د هغه سره نور تفتیش روان دي.
او د بلوچستان د زده کوونکو اسلام آباد ته د لاریون پاړه رپورټر او دا به هم وره چې پټان کې یو عدالت د پښتون ژغورنې د غورزنګ د یو مشر انور وزیر د نیولو حکم کړی. د دې هر څه او د نورو رپورټونو د اورېدو لپاره د مشال سره اوسئ. دا هم د خبرونې لومړی رپورټ. لکه څنګه چې تاسې په خبرونو کې هم واورېدل، د شمالي وزیرستان په محمد خیلو کې له پرونه راهیسې پرلت دوام لري چې ورته د سیمې میرمنې او ماشومان هم راوتلي دي. دوی د امنیتي ځواکونو لخوا د نیولو شوو کسانو د خلاصون غوښتنه کوي. دغه کسان دي چې د سپتمبر په 15 نیټه باندې دغلته د بمي برید نه پس په عملیاتو کې نیول شوي وو، خو پوځ وایي چې نیول شوي کسان په بدامنۍ کې کړ دي او چاته اجازه نه ورکوي چې د سیمې امن خراب کړي. نور تفصیل د عمر وزیر.
شمالي وزیرستان د تاخیل محمد خیل سیمه کې د پرونا پیل شوی پرلت دوام لري چې د سیمې د خزینه یا شزینه لخوا پیل شو. ورسته د سیمې مشران، ځوانان او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي په یاد پرلت کې شامل شول. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې امنیتي ځواکونو لخوا د کلي نیول شوي کسان دې پرېږدي. د فوزیه والا چارواکي مشال ریډیو ته ویلي چې نیول شوي کسان په بدامنۍ کې ککړ دي او د وسلوالو ملاتړي دي. د سپتمبر په 15 نیټه محمد خیلو کې نامعلومه وسلوالو پر فوزیانو برید کړی و. وروسته فوز د غلطه په عملیاتو کې د ځایي ولس په وینا د کلي 15 پورې کسان د شک په بنیاد نیولي. د محمد خیل سیمې اوسېدونکې او پښتون ژغورنې غورځنګ غړی سید انور داوړ مشال ریډیو ته وویل چې محمد خیلو کې یو شمېر خزینه او سړی په احتجاج دي، د خپلو نیول شوو کسانو خلاصون غوښتنه کړې.
محمد خیل د لانډ قوم احتجاج وکړلو، سړک مې بند کړلو، بیا دا فوجونه روغلل چې تاسو ته میږ 18 سپتمبر تار خلوص کی، بیا چې 18 سپتمبر روغللو بیا یې کسون روخلوص نه کړل، دی بیا دیر شام تاریخ روکړلو. کسون سړی میږ وړی دي، دا ټول معصوم خلک دي او کچر ګنایه کړاوي میږ ته یې چې عدالت ته یې پیش کا. نن هغه خواند یې ماند یې هغه په انتظار ستړی شولې، دا ټول ښځینه نن وتلې میز هغه وخت پیر کېرته واپس نشي. میز ودا احتجاجي درنه کی دا سړک به میزبان سوتی چې سه پیر میز ټول زمان مې ورینه مې واپس نه ورغلی.
د شمالي وزیرستان پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال اسد داوړ محمد خیلو کې روان پر لته خپل وینا کې وویل چې نن خزینه مجبور شوه چې په احتجاج راووته او د خپل مطالبه پوره کېدو پورې بناست وی.
میز توس هغه تر سړی چې د پاو جوزنه بیا پر دا کړلا، نن دې هټ مجبور شوې دي چې دای پر ډې بندر وتلې دي او د انصاف غوړي د ملخ کوم خواندې ماندې روټ تر وتلې دي او انصاف غوړي. دا سو وځ په وچا س اس ندیار وتلې اې دې سم مطالبات دي چې دا ځکای په 15 تاریخ باندې اي ډي بلس شوې دو بیا یې په پټلاشه اې میش په کېره باندې نه نه وتل چې چرته دا سپیشا وشي اے باوجود چې میش سره مایدیا کړی دی چرته بم ټنګ وای میش به عام خلک ته سنوي دا نه خپل وا دا پېژني سمرا میش مجبوری جوړه شوی د هر جمع کول د پورا ا خبره میش سره منل نه وی دمر به میش په هیڅ صورت نه چکیږي.
کلامو چې په دې اړه شمالي وزیرستان کې د فوزالا چارواکو سره تماس ونیو نو یو لوړ پوړی افسر چې ورته لرسنوي سره د خبرو اجازه نه و. دا نومنه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې محمد خیلو کې تر ټولو زیات وسلوال بریدونه کیږي، نیول شوي کسان په بدامنۍ کې ککړ دي. نوموړي وویل هیچا ته د امن خرابولو اجازه نه ورکوي. بل طرف پر لتوال وایي نیول شوي کسان که ګناهګار وي نو عدالت ته دې وسپاري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
هلته د خیبر پختونخوا د کوز دیر ځنی سیاسي او ولسی غړی وای چې د غلطه لتیرو دوه مشتو راسي د وسلوالو فعالیتونه زیات شوې دي. دوی وای په دغه سیمه کې وسلوالو زنو خلکو ته مالی او ځانی توانونه هم ورړولې دي، خو بعضی خلک بیا له ویرې غږ نه کوي. د سیمې مشرانو په دې لړکې له پولیس مشرانو سره جرګه هم کړې. همداراز حکومت ویلي چې په سیمه کې د راپورته شوې بدامنۍ د ختمولو لپاره عملیات پیل کړي دي. نور تفصیل د اسرار العالم مومن په رپورټ کې.
د کوز دیره د چکدری سیمې پروفیسر شاه خالد چې په یو کالج کې استاد دی وای نن هم ورته وسلوالو په فون دړه کور کړي چې دوی خلاف په حجرو جماعتونو او ټولنیزو رسنیو کې کمپاین بند کړي، ګینه و به وجل شي. نوموړي په سیشن به مشالې ته وویل وسلوال چې ځان د تحریک طالبان پاکستان غړي بولي په میدان سیمه کې یې تیره میاشت د سکول یو استاد انجینیر سعید الله خان په ډزو ووجلو. دو هفته مخکې یې هم په دغه سیمه کې یو کور ته لاسي بمونه وروغورځول، خو چاته پکې مرګ جوبله وانه وړېدا. د په خبره هم په روانه میاشت کې وسلوالو د یوې موبایل کمپنۍ ټاور په چاودیدونکو توکو سره والوزولو. دا وایي د دوی د سیمې په جماعتونو کې اکثره وسلوال چنده راټولوي. شاه خالد وایي دوی نه غواړي چې سیمه یې د وسلوالو په پټنځای بدله شي او بیا دغلته پوځي عملیات وشي.
دا کوم جهادي تنظیمونه دي زارې زمونږ د علاقې نه ختم کړی شي، چې موږ نه غواړو چې په موږ د الزام یا خلک ولګي چې موږ د خلکو له زویونه ورکړي وو، موږ دا خلک ځای کړي. نو کچرې سبا د پاکستان فوج یو دلته کې اپریشن کوي یا دا خلک ختمي او بیا راغی چې موږ ته نقصان راځي چې بیا موږ اعتراض کوو، نو خلک به بیا موږ ته دا تانه راکړي چې خو تاسو ځای ورکړو. کنه
د دیر د میدان سیمې مشرانو په اتوار ورځ د سیمې له پولیسو مشر سره په یو جرګه کې دا پوښتنه راپورته کړه چې له افغانستان سره پر پوله د ازغن تار د امنیتي سرتیرو او په سیمه کې د ګڼو چک پوستو د موجودګۍ باوجود څرنګه د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان له کونړ ولایته د دوی سیمو ته داخليږي، بمی چاودنې کوي، خلک وژني او دړکې ورته ورکوي. د جرګې یو ګډونوال عبدالمالک په چهارشنبه مشالې ډوته وویل دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې په سیمه کې خپل عملداری قائم کړي.
پدې کې موږ حکومت نه مطالبه وکړه چې تاسو خپل سکیورټي فورسز چې څونه دي د پولیس خصوصي نو دا دې په امن او امان پر اساس په میدان کې خپل ریټ قائم کړي. 2015 پورې دا ریټ قائم وو، بیا اوس په څنګه چلو شو چې ناسا په دا ریټ کمزور شو او تاسو مطلب دا چې خپل ریټ د حکومت هم دا کیو مکمل تعاون وسه جرګه وکړو چې جرګه به د دې سره د سکیورټي فورسز چې څونه دي په علاقه کې راځي سو مکمل تعاون کوي او هغه ته کنداني ورکړي چې موږ تعاون کوو، تاسو تعاون کوي خپل ریټ قائم کوي.
د کوز دیره د ډی پی او عبدالرشید خان موبایل بند راتلو او ډیپټی کمشنر سعادت حسن مرکې ته تیار شو، خو د پښتني تر اوریدو وروسته یې خپل موبایل بند کړو. البته له کوز دیره د حکومتي ګوند پاکستان تر کنساپ د صوبایي اسمبلی غړي شفیع الله دا ومنل چې له تیرو دوه میاشتو راهیسې د دوی په سیمه کې وسلوال بیا راپورته شوي دي. نوموړي په چهارشنبه له مشالو سره په خبرو کې پخلی وکړ چې وسلوالو د دوی په سیمه کې یو استاد وجلې او یاد نورې د بدمنې پیښې ترسره کړې دي. شفیع الله چې د درغلیو مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر ځانګړی معاون هم دی وایي دغه وسلوال له افغانستانه د دوی سیمې ته ورغلي، خو پر ضد یې د پولیسو عملیات روان دي. دا کوز دیره په تالاش سیمه کې د ډان رسمانی خبریال حلیم اسد په چهارشنبه مشالې ډوته وویل وسلوالو په سیمه کې هغه چاته مالی او ځاني تاوانونه اړولي دي چا چې د قلنګ پیسو لور کولو انکار کړی وو. نوموړی وایي د سیمې خلک ډیر زیات پریشانه دي او د وسلوالو له ویرې په دې اونۍ کې دوه کورنیو پیښور ته کډې کړي دي. حلیم اسد وایي د ده په فکر د بین الافغاني مذاکراتو تر شروع کېدو وروسته وسلوال پر دې پوه شوي چې په افغانستان کې یې ځای ورکېږي، نو ځکه یې د دیر په سیر سیمو ته مخه کړې.
تیر ورځو کې راغی چې عبدالله د پاکستان ته راغلی او افغانستان کی مونگا کم چی تچکر تھی یا طالبان دی نو راغی لپاره زمو سره ځای نشته.
اساس یا توی کله چې په 2009 کال کې د دوی په سیمه کې د وسلوالو پرده د پوځي عملیات تر سره شول، نو ځنې وسلوال افغانستان ته اوړېدلی وو چې د 2015 کال وروسته وخت نا وخت په دیر کې خپل کورونه ته راتلل، خو په دې وروستیو کې یې فعالیتونه ډیر زیات شوي دي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
MASHAALRADIO. د بلوچستان په قلعه عبدالله کې ځای خلک وایي هلته د یو 9 کلن ماشوم سره جنسي تیرې شوی او بیا هغه وروسته وژل شوی دی، خو پولیس وایي چې په دې پیښه کې د شک په بنیاد دوی 2 کسان نیولی دي. بلخوا د بلوچستان های کورټ د پیښې په اړه معلومات غوښتي او چارواکو ته عدالت ته د راپور وړاندې کولو حکم ورکړی دی. عدالت په حکومت غږ کړی چې ماشومانو سره د زور زیاتي او جنسي تشدد د مخنیوي لپاره دې ګامونه پورته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي تشدد په پیښو کې زیاتوالی راغلی. له کوټې ایوب ترین رپورټ لري.
د افغانستان پولیس ته چیرمه د کلب عبدالله ضلع په میزي اډه کې پولیسو د ډیرو هلو ځلو وروسته د یو 9 کلن ماشوم انعام الله سره د جنسي تیری وروسته د هغه د وژنې په تور کې 2 کسان نیولې دي. د کلب عبدالله د پولیس په وینا چې نیول شوي کسان دواړه د انعام الله نزدې قربان دي. په دې ترڅ کې د کلب عبدالله اسیسټنټ کمشنر زکا الله دورانی و مشال ریډیو ته وویل چې د دغه کسانو سره دوی پلټنې چسپانده کړې دي.
د 4 ورځې مخکې چې په میزي اډه کې پر ماشوم باندې د جنسي تیری او د هغه بعد د ناشونې مړینې کومه واقعې چې پیښ شوه، پر هغه باندې د هغه پر رد عمل کې د کلب عبدالله انتظامیه ډیر په شدت سره په حرکت کې راغله او د ډیپټي کمشنر کلب عبدالله د هدایاتو پر وړاندې کې د کلب عبدالله لیویز ډیر چمتووالی ونیو او پروندې په واقعې کې ککن خلک چې دوا مرکزی کردار وو هغه ونیول او دا غوس نور تفتیش روان دي.
په دې ترڅ کې چې میکله د نامتو قانوندان علي کاکړ اډوکیټ سره تماس ونیوی، نو هغه راته وویل چې دغه ډول پیښو زیاتوالی یو لوی هیلات په عدالتو کې د مقدمو قرارواری هم دی.
دغه ډول وجه د ګوره د سړی دونه په ایکسټریم کې ولې دي نه، د سړی سازي د جنسي خپل ریکوایرمنت دی انسان پیدا دی نه، هغه به په ون وی یا پر نظر به پراسي نه، بیا هغه بعد دونه بهشانه حرکت کوي نه، دا مینټل فرستریشن دی نه، د بیک گراوند کې ډیر شیان نه. او ته ته وګوره د اکثر سره لداشتي دي دی داخله سي ولسي دي اکثر نزدې امسایګانی اکازوی وزا.
خو د نفسیاتو کارپور ډاکټر غلام رسول پر ماشومانو د جنسي تیری او وروسته د وژنې بیلابیل هیلتونه څه په داسې ټکو کې راته بیان کړل.
دا لوی وجوهات دي هغه د دې سي خلک دي هغه کا دینی تور په یا سماجی تور یا جسمانی تور په څه ډیپریویشنز لري، لکه اوس مثال سوشل ډیپریویشن هغه غریب وي دغه واده نه وي ځوان ته عمر پور سم نه رسیدلی، څوک چې بیا نه جوړي وي، څوک چې بیا هغه پښتنوالو په خپل باندې سیکشوالي ابیوس وی وی د څوک وی سایکوپیت سوي چې مرته وي بدخوی د نمای خلص دی هغه ګډ مینټلی هم بیمار وي او سماجی طور د کم خلګ ډیپرایو ډیر وي او اوپن نه غږ د سیکس پر ټاپک باندې دی او بل سره تخبل د پر وخت باندې د سیکس د سټیسفیکشن بندوبست نه سوي لکه واده مور پلاټ شوی هغه نه ورکړي یا غریبانان وي مې د خلګ شو چې په زړه کې په دماغ کې کم ارج راسي هغه ارج نس کول لکه اوس موږ د ګډ خلګ ارج راځي څوک از ما د موټر څوک از ما د واده څوک از ما د بنگلی ټکی مرته شاو بنگلی تلاس ناچو موټر تلاس ناچو.
قانون پوهان وایي چې پروان کال کې په اپشن او کلب عبدالله کې د ماشومان سره د جنسي تیری پیښې زیات شوي دي. په دې اړه به یو ځل بیا غوښ شو و علي کاکړ اډوکیټ ته
چې موږ په دا علاقه کې په دا سیمه کې له خاص کور کلب عبدالله او پښین په دا علاقه کې دا فبروري 2019 دغه بعد تلرم واقع ده او دا ټوټل تلر سره څلور کې څلور سره لکیان سره دي. نو دا تعداد ونی زیات شي په دې کې یو خو یو دا وجه هم د سیبي دخل په توستري سزا نه ګرځي.
په دې ترڅ کې خپل ډاکټر ډاکټر غلام رسول زیاته کړه چې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره په کار دي چې د ځوانانو پر وخت باندې ودونه وکړل شي.
په دې شي باندې په کار دي چې خلک اوپن وژغږي، ریډیو وژغږي، ملاده پروژغږي، ډاکټر د پروژغږي، سیاسي لیډرز دي هغه د پټې شي باندې وژغږي، د دې مختلف شعور باندې اړخ باندې وژغږي، او خلته د هغه سہولتونه ورکول شي چې په کوم باندې خلص دي هغه د چایل ابیوز پر خوانه شي. لکه مثال دغه جواب دي، دغه فیملی ور جوړه دي، دغه ورنا جوړه نه ورکوندي، کڅوک منټلی الوی د ویلا جنور کوون پکار دی.
بل خواته بلوچستان های کورټ د نکلن ماشوم پر وژل کېدو سخت خواشنی څرګند کړي، او د کلب عبد الله پولیسو ته په پیش کې د تورونو کسانو په ضد د سختو ګامونو پورته کولو امر کړی دی. د بلوچستان های کورټ چیف جسټیس جمال خان مندوخیل او جسټیس عبدالحمید بلوچ له لوري په جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دی چې په صبح کې د ماشومانو سره د جنسي تیری په پیش کې زیاتوالی راغلی دی. د های کورټ ججانو د صبح کمشنرانو او ډی آی جی سره د دغه ډول پیش د مخنیوي لپاره د ځانګړي ګامونو د پورته کولو او په دې اړه ریپورټونه و عدالت د وړاندې کولو امر کړی دی. او دای کوټ و رجسٹرار ته هم ویلی دی چې هغه د صوبې په ټولو کشنی عدالتو کې د دغه ډول کیسو شمیرې راغونډې کړي چې ژر تر ژره پر دغه ډول کیسو باندې فیصله وسی. بل لور ته په کوټ کې د ماشومان د تحفظ ادارې چایلډ پروډکشن ډایرکټر ابو الحسن و مشال ریډیو ته وویل چې په روان کال کې یوازې په کوټ کې د ماشومانو سره د جنسي تیری 25 کیسونه ریپورټ شوي دي. خو د ته په خبره چې ډېرې کیسونه داسې هم شته کوم چې د قبایلي ټولنې له امله یې خلک یې نه ښکاره کوي. د یادونې وړ ده چې د روانې میاشت په 8 نیټه د کلب عبدالله ضلع په میزي اډه کې د نکلن ماشوم انعام الله مړی پر یوه درخته د پانسی په بڼه کې ځړېدلی میندل شوی وو. وروسته د ماشوم پلار بور محمد د بلوچستان های کورټ د چیف جسټس څخه د انصاف اپیل کړی وو.
بلوچستان د ماشومانو په اړه مو رپورټ واورید. اوس د بلوچستان د ځوانانو په اړه یو رپورټ لرو. د بلوچستان زده کوونکو لسو نویو احتجاج نه پس د اسلام آباد په لور لاریون پل کړل. بلخوا د بلوچستان پښتون میشته سیمې زده کوونکي هم د احتجاج په توګه پرون کوټې ته پیاده روان شوي دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې د وروستیو روستو پاتې سیمو د زده کوونکو لپاره د ویډیا تعلیم پالیسی نه ختموي. دوی ګیلمن دي چې د پنجاب په پوهنتونونو کې ورته داخلنه ورکول کیږي. بلخوا حکومت وایي باید صوبایي حکومتونه د پوهنتونونو په مرسته د غستونځه هوار کړي. نور تفصیل د شانو واستر اکسینه.
تعلیم امارا حق ہے، خیرات نہیں، خیرات نہیں، تعلیم امارا حق ہے، خیرات نہیں، خیرات نہیں، بچانے نکلے آؤ ہمارے ساتھ چلو، قلم بچانے
د بلوچستان صوبی پښتانه او بلوچ زده کوونکو پیاده لنګ مارچ له ملتانه تر کوټه او اسلام آباد شروع شوه. د بلوچستان پښتانه زده کوونکو نن د اکتوبر په 14مه کوټه ته پیاده روان شوه. د دوی غوښتنه ده چې څنګه په تیرو کلونو کې دوی ته د ویډیا تعلیم ورکولو وعده شوی و هم هغه لړۍ جاری وساتل شي. دوی وای چې د ملتان بهاودین ذکر پونتون او اسلامي پونتون بهاولپور انتظامیو دوی ته ویلي چې دوی باید د داخلو او د استوګن ځایونو د پاره پیسې جمع کړي. اسحاق خان ترين هم یو ځکهون کې دی او وو ویل
مرد ریزرو سیټ په حواله باندې کاغه بلوچ رن کونسلو کاغه ایکس پاټا والا کاغه د بلوچستان نسرونټو ټولو دغه یو پوینټ وي د ریزرو سیټ والا، لیکن مسته یو پوینټ هم تروس پور دوی نه دی منل. مر مایوس سو لدغ مایوسی سمونه وزو بلوچ هم پیدل یونیورسيټي سو ته پیدل لانګ مارچ باندې تر اسلام آباد پوری، عمر هم پیدل لانګ مارچ تر کوټي پوری زم.
خو د بهاولپور پوهنتون ترجمان د تیر میاشتې په وښتم ویلو چې دغه د کومکو د وړیا تعلیم پالیسی ختمه شوه نه ده، خو دوی به وړاندې د خپل زلو سرکاری انتظامیو لخوا نامینیشن یا د داخلو لپاره د نامزدګۍ کاغذونه دوی ته راوړل، خو سکالی نه دی راوړي. د مارچ په میاشت کې د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د جاری شوی یو اعلامیه تر مخه صوبایي حکومت د پاکستان ټولو پوهنتونونو ته ویلي چې پوهنتونونه دي باید زده کوونکو ته نیغ په نیغه داخلي ورکړي، او دا هم بغیر د نامزدګۍ د کاغذونو. په دغه ورځو کې د کورونا له وجې ټولې سرکاري ادارې بندې وې، نو زده کوونکو به آنلاین داخلي کولې. پرون د اکتوبر په 12مه د بلوچستان بلوچستان زده کوونکي د ملتان، لاهور او تر هغه وروسته اسلام آباد ته پیاده ور روان دي.
چلو بلوچستان کی غادر نکلے ہیں، آو ہمارے ساتھ چلو،
بلوچستان کو بڑھنے دو، بڑھنے دو،
بلوچستان کو بڑھنے دو.
د بلوچستان د زده کوونکو د پاره سینټ اف پاکستان لخوا د 13 میاشتې په منټه یاد په هنتونونو ته سفارش شوه چې د دوی سکالرشپونه دي بند نکړي. خو د 13 میاشتې په شلمه د بهاودین ذکر پونتون ملتان د رجسٹرار لخوا جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی چې وړاندې به د بلوچستان او د سابقه فاټا زده کوونکو فیسونه د دغه صوبو حکومتونو دوی ته ورلیږل. سږ کال دوی ته فیسونه نه دي ورلیږلي چې پوهنتون د مالي مشکلاتو سره مخ شوی دی. او په دغه پونتون باندې تر دغه نیټه پورې 400 میلیون روپۍ اضافه بو جوړ شوه. دوی اخیره کې دا هم لیکلي چې اوس باید زده کوونکي په خپل د پونتون او د استوګنځایونو فیسونه دوی ته ورکړي. وقار بلوچ د بلوچ سټوډنټس کونسل چیرمن دی او د پخپله په بهاوالدین سکر پونتون کې زده کوونکي هم دي. د دغه پیاده مارچ اسلام آباد ته روان دي. مشري کوله او مشال ریډیو ته وویل
2007-08 کو پاکستان کے طلبہ کے لیے پنجاب کے مختلف انسٹیٹیوز میں اسکالرشپ کی بنیاد
دے وے چے کل 2009 وتم رہا سی د بلوچستان د زدکون کو د پار د پنجاب په پہنتنوں کی مخصوصه کوټه مقرره شوی و چې دا هغه کوټه ورستو په زرګونو زدکون کی تعلیم حاصل وی خو له بده مرغه د دوی مخصوصه کوټه او اسکالرشپونه ختمول شروع شوی وړاندې دی سیټونه یا کوټه ورته نیمکړی و ولې سکه کل اسکالرشپونه ختم کړل او د نوی راتلون کې زدکون کونه لوی لوی فیسونه غواړي
اسکالرشپس ختم کر دیے گئے ہیں اور جو نئے آنے والے طلباء ہیں ان سے باری بھر فیسیں فیسوں کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں.
ته دواړو ډلو چې کومه کوټه ته هم روانه ده او کومه بیا اسلام آباد ته روانه شوی شمیرې د څلوېښتو تنانو پورې ده. د پاکستان د سینیټ غړی عثمان کاکړ هم د دغه زده کوونکو په حواله ډېر اندېښمن او مشال ریډیو ته وویل چې د زده کوونکو تعلیم خرابېږي.
بیا دته انساني حقوقو د بشري حقوقو کمیټې په سینیټ کې زه خپل ممبر یم. بیا د ډېر اوغوښتل شو د باودین زکریا نوشتوی غوا چانسر ویل زه خو تیار یم هر څو داخلي غواړي مګر سکالرشپ به پنجاب حکومت راکړي موږ نوشتوی دونې توان نه لرو چې د دوی سکالرشپ برداشت کړو. تر هغه پورې دا خبره صحیح موله. بیا د پنجاب وزیر تعلیم سره موږ خبره وکړه، ګورنر سره خبره وکړه، سکرټری سره موږ خبره وکړه. خدا ښکار کېږي چې وزیر اعلی چې هغه دا نه غواړي چې دا بچیان درته دا تعلیم حاصل کړي.
د پوهنتونونو لخوا د غزده کوونکو تاخیري خبره داسې شوي چې دوی باید فیسونه جمع کړي او یاد د خپل صوبونو د وړیا تعلیم د نامزدګۍ فارمونه دوی ته راوړي نو هله بورته داخلي ورکوي. شنواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سوه یو شپان دی او که تاسو موبایل ایپ لرئ زموږ خبرونې د موبایل ایپ ته لارې هم اوریدلی شئ. په ټانک کې عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو ځایي مشر انور وزیر د نیولو حکم کړی. د سیمې پولیس وایي انور وزیر یې وروسته له هغې نیولې چې عدالت یې د ضمانت درخواست رد کړی دی. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي احتجاجي حق دی او د خپلو حقونو لپاره به مبارزې له دوام ورکوي. له سیمې اشتیاق مسجد رپورټ لري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلي وزیرستان غړی انور وزیر تیره ورځ په ټانک شهر کښې د سویلي وزیرستان عدالت گرفتار کړی او د ډیپټي کمشنر سویلي وزیرستان ټانک کمپاؤنډ حوالات کښې یې بندي کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د ټانک مشر شاه فیصل غازی د انور وزیر گرفتاری په حوالې سره مشال ریډیو ته ویایي.
مشال ریڈیو چې د انور وزیر د گرفتاری په حواله سره د سویلی وزیرستان پولیسو مشر ڈی پی او شوکت علی سره تماس ونیولی هغوی په دارنګ ځواب
جد جون 2020 یو کیس و دای دغا جلسه و آغی که دای غسلوگن زوالیو دوانی تانی کیس ته آغی که بیا دای خلاف فیار در شو بیا آغی که دای بی بیه کده و اب بیل کنفرم نشو او بیل و تا ریجکت کو او پولیس تا پاوالو کو مونگ سر دا استان کیس ده خو با مونگا کسٹری تا پیش کنو چه کنو کسٹری را که خو بیا بیدن سر وانی تا تانی تا بوزو کسٹری را نکا بیا دا عدالت اختیار ده چه بیا دای جیل تا کی
ده پشتون جغورنه ورزنگ ٹانک مشر شاه فیصل غازی دا هم وویل چې د پاکستان ریاستی ادارو د طرفه په پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو باندې د ملک سره د غداری غلط اف آی آر درج کړي شوی دی او کله و هم دوی د دغې اف آی آر او د جیلونو په وجه د پښتون سیمې د پاره د امن د غوښتنې نه په چټ نه شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
دا مشال رادیو دا اوریدونکو د خبرونې نیمای برخه ته رسیدو. دا یادګیرنه هم درکو چې په دې دوه منیمای کې هم را سره مهم رپورټونه دي چې تاسو ویل د خبرونو د لنډیز نه روست اوریدل شي. په دغه رپورټونو کې دا رپورټ د نورو رپورټونو تر څنګ د خیبر پختونخوا پاړه ځینې رپورټونه هم شامل دي چې دا به را سره اوري. اوس په لږه شیبه کې تاسو ته د خبرونو لنډیز تر اورو. زمونږ همکار شاهین بنیرې په سټوډیو کې دی را سره تاسو ته خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
سړی مشه د وخت مهم خبرونه د شمالي وزیرستان په د داخل تحصیل کې د نورو خلکو تر څنګ نږدې 300 پښتنو مېرمنو په خپل سیمه کې د نامنې پر ضد احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دوی وایي د سیمې شاوخوا 13 تنه ځوانان امنیتي ادارو وړي دي چې باید خوشې کړل شي. بلخوا د سیمې امنیتي چارواکي دا کوي چې نیول شوي کسان په بدمنۍ کې ککړ دي. د مظاهره چان وایي چې کله درک کړل شوي کسان مجرمان دي نو باید عدالتونو ته دې وړاندې کړل شي. په داسې حال کې چې د افغانستان هلمند د طالب جنګیالیو او حکومتي ځواکونو ترمنځ میدان جنگ جوړ شوی، په زرګونو خلک خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. په هلمند کې د مهاجرینو دفتر مشر محمد رامین مشال لیډیو ته ویلي چې بې کوره شوي 15,000 کورنۍ د هلمند مرکز لشکرګاه ته منتقل کړي دي. حکومتي ځواکونه له تیرو ورځو هڅه کوي چې د لشکرګاه په اطرافو کې د وسلوالو طالبانو مخه ونیسي. سره د دې چې نړیوالو د اوربند غږ کړی د ارمینیا او آذربایجان د ځواکونو ترمنځ په بیل شوې ناګورنو قرباخ سیمه کې جګړه روانه ده. آذربایجان او ارمینیا د روسیې د منځګړیتوب نه وروسته د اکتوبر په 10 په ماسکو کې په اوربند رضا شوي وو. ناګورنو قرباخ په نړیواله توګه د آذربایجان برخه ګڼل کیږي، خو د دغه ځای ډېر خلک ارمینیان دي او حکومتي انتظام هم د هغې په لاسو کې دی. نو امریکا او د حقوقو د دفاع ډلو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل ته د چین او روسیې په انتخاب نیوکې کړې دي. دی وایي د دواړو هیوادونو د بشري حقوقو ښه سابقه نه لري.
شاهین بنیرې او چې تاسو د خبر نو لنډیز دراورو. اوس هم یو بل رپورټ. د بشري حقوقو نړیوالې ادارې فریډم هاوس د انټرنیټ ازادۍ په اړه یو راپور خپور کړی. دوی ویلي دي د خپره شوي کورونا وایرس په وخت ځینو هیوادونو ته موقع په لاس ورغلی چې پر خپلو وګړو سار زیات کړي. په دغو هیوادونو کې پاکستان هم یاد کړی. د بیان ازادۍ لپاره کارکوونکو فعالانو هم مشال لډیو سره په خبرو کې ویلي چې په پاکستان کې پر انټرنیټ د خلکو ازادي ورځ تر بلې ځکه کمه شوې چې حکومت موجوده قوانین په خپل ګټه د مخالفینو د خاموشه کول لپاره کوي. خو چارواکي دا نه مني. د تحریک انصاف حکومت دریز لري چې رسنۍ په بیساري ډول آزاد دي. بشیر ګواخ په رپورټ لري.
د جمهوریت او بیان ازادۍ لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې فریډم هاوس د اکتوبر په 14 خپر کړی راپور کې ویلي چې د کورونا وایرس لامل راولل شوی حالت څخه په ګټه اخیستو ځینو هیوادونو معلوماتو ته لاسرسی کم کړی دی. د ادارې ویلي چې پاکستان په هغو هیوادونو کې شامل دی چې انټرنیټ کنټرولوي او آنلاین خپرېدونکي مواد چاڼي. فریډم هاوس ویلي چې د پاکستان په جاسوسي اداره ISI تور دی چې د ترګري ضد قوانینو په استعمالولو سره د ټلیفوني سیستم څارنه کوي چې د خلکو موقعیت او حرکت معلومول شي. په رپورټ کې ویل شوی حکومت یو داسې بایومیټریک سیستم ته لاسرسی لري چې پکې د 200 میلیون وګړو په اړه معلومات پراته دي چې د رپورټونو تر مخه د بیلابیلو ادارو سره شریک شوي هم دي. تر اوسه د پاکستان امنیتي ادارو په دې اړه څه غبرګون نه دی ښودلی. په پاکستان کې د انټرنیټ کاروونکو د حقونو لپاره کارکوونکي د غیر سرکاري ادارې ډیجیټل رائټس مشره نگه داد وایي د فریډم هاوس دې راپور ته ځکه حیران نه ده پاتې چې په دې ملک کې د بیان ازادي تروړل نوې خبره نه ده. هغې د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته وویل
دا شی چې په پاکستان کې د انټرنیټ ازادي تر هر تیر کال نور هم پسې کمیږي. د کورونا وایرس پر مهال هم چې کوم اپ جوړ شوی او مریضان چې په کومه طریقه تعقیبیږي هغه د خلکو شخصي ازادي په خطر کې اچوي. قوانین داسې جوړ شوی چې حکومت ادارو ته د بیان ازادۍ ماتولو ډیر واک ورکوي، خو خلک باید دا رقم کارونه کېدو ته پرېنږدي او باید چې عدالت ته ولاړ او خپل حق واخلي.
د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن ادارې د اکتوبر په 9 د ویډیو پورته کولو په تفریحي اپ ټیک ټاک بندیز ولګاوه. د دې وجه یې د غیر اخلاقي موادو خپرېدل خودلې دي. خو دوی د اکتوبر په 12 په ټویټر لیکلي چې د ټیک ټاک چارواکو سره تماس نیولی او په دې اړه خبرو ته دوام ورکړي. د فریډم هاوس پر راپور کې پاکستان پر انټرنیټ د بیان ازادۍ لپاره لسلو څخه پشپګوشتم نمبر خودل شوی او ویل شوی چې ازادي نه لري. حکومت د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي لپاره د پیکا په نامه یو قانون جوړ کړی دی. خود انٹرنیٹ آزادی لپاره کارکونکو کی غیر سرکاری ادارے بولو بی مشر اسامہ خلجی دا اکتوبر په 13مه مشال لړیو ته ول دا او زین نور قوانین په غلط ډول کاریږي.
مونږه کتل چې په ټی وی او په اخبارونو کې خو حکومت ریاست کافی پابندیاں لګولې دي، خو مونږه ګورو چې په انٹرنیٹ باندې مغه پابندیاں راغو. نو سلور کال کیږي چې پیکا قانون چې ده پاکستان پارلیمنت چې ده پاس کړو، نو هغه استعمال باندې دے ډیر زیات په انټرنیټ باندې چې د خلکو आवाज بند کول او خاموش کول کوشش کیږي ریاست طرف نه. موږ دا رستو یو کال کې مدا کتل چې اکثر د صحافیان چې یا سیاسي کارکونان یا سماجی کارکونان نو هغه چې اکثر چې یا نور پاکستانیان چې هغه په انټرنیټ باندې خپل اظهار رائے حق چې دی داغه استعمال کوي یا خاص کل تنقید کوي په حکومت یا ریاست باندې، نو غریبان نے کیسونه مکسر کیږي هغه ته چپکول پورا کوشش کیږي او د کیسونو نه بیا د خلکو چدې نورم یا زیاتیږي هغه وای چې مونږ باندې شاید کیس شینو ځکه مونږ په خیال سره خبره کو او چې کم چې هغه زړه کی خبره هغه اکثر بیا نه کوي د لاسه.
د پاکستان آئین 19 آرټیکل وای چې د مذهبي اقدارو او ملی امنیت ته په پام سره هر وګړی د بیان ازادي حق لري. د الکترونیک میډیا د څارنې لپاره د پیمرا اداره د دې مادي او خپلو قوانینو د عملي کولو دنده لري. دې ادارې پر ټلویزیون چینلونو د ګڼو خبرلانو پروګرامونه په ظاهره له قوانینو څخه د سرغړونو له امله بند کړي دي. په دغو کې ځینې خبرلانو یې یوټیوب او فیسبوک ته مخه کړي او له هغه ځایه د حالاتو څېړنې وړاندې کوي.
السلام علیکم، نجم سیٹھی افیشل چینل کو دیکھنے کا بہت شکریہ.
السلام علیکم، میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی.
السلام علیکم. السلام علیکم جی، ابھی آپ نے جو ویڈیو ملاحظہ فرمائی ہے یہ گزشتہ سال.
السلام علیکم متی اللہ جان، ایم جے ٹی وی. اکتوبر کا مہینہ تو ویسے بھی
اس کتاب میں تفصیل سے جنرل اسد درانی اور اے ایس دلت نے.
السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ، تھینک یو ونس اگین فار جوائنگ اور لائیو
سٹریم. پاکستان د اطلاعات وزارت د ویب سائټ تر مخه په ټول ملک کې 29 ټیلی ویژن چینلونه، لسلو زیات ریډیو سټیشنونه او لدریسو څخه زیات ريجستره ورسپانې موجود دي. خود به سرحد خبرلانو ادارې د 2000 کال راپور خي چې د مطبوعات په بشپړ ډول خپلواک نه دي. د اسیا لپاره د دې ادارې مشر ډینیل باسترد د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته ویل
پریس فریډم از ابسولوټلی اسینشل.
دا وایي د بیان ازادي د یو جمهوریت لپاره ډېر اهمیت لري. دا له چارواکو څخه د حساب غوښتلو تر ټولو ښه چاره ده. موږ هر کال د رسنیو د ازادي معلومولو لپاره د هیوادونو لیست خپرو. پاکستان اوس مهال له 180 هیوادونو څخه په 145 نمبر دی. دا ښه پوزیشن نه دی. په دې ملکي خبرلان خوندي نه دي او بیلابیل ډلې ژوند ګواښي. د دې ترڅنګ د حکومت تر څرګند سنسرشپ لاندې هم دي. خو د پاکستان حکومت پر رسنیو څار او د هغوی کنټرول نه مني. وزیر اعظم عمران خان په بیا بیا ویلي چې په پاکستان کې د خبرلانو ازادي بې مثاله ده. د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم د اکتوبر په 12مه ورته خبرې کړي. هغه په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې حکومت د آنلاین او روایتي رسنیو خپلواکي مني او همیشه یې ترڅنګ ولاړ دی. خو نوموړي زیاته کړي رسنۍ د ریاست څلور مستنه ده. اوس دا یو متل نه دی پاتې بلکې حقیقت دی. حقیقت په دې دی چې د وخت په تیریدو سره د ریاست د ادارو سره د رسنیو اړیکې زیات شوې دي. تاسو باید د خپل هیواد ښه تصویر وړاندې کړئ. د ریاست بیانیه رسنۍ یعنی تاسو جوړوي. فریډم هاوس په خپل راپور کې ویلي چې په ډیرو هیوادونو کې حکومت پر انټرنیټ د ازادۍ کمولو لپاره له بیلابیلو لارو پر خبرلانو فشار اچوي. دوی په دې اړه ډېر وضاحت نه دی کړی. د سپتمبر په میاشت کې د پاکستان خوشا 500 خزینه خبرلانو د یو لیک له لارې د تحریک انصاف حکومت پر ملاتړو تور پور کړی و چې پر ټویټر او فیسبوک یې زوري. تحریک انصاف د دغه خبرلانو سره همدردي ښودلې وه او دا تور یې رد کړی و.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي. له خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي. خلاص او غیګ روغبړ مکوي. کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
د کورونا په اړه درته رپورټ لرو. د 2019 کال په ډسمبر کې په چین کې د نوي کورونا وایرس تر لومړۍ پیښو سپتیدو وروسته د څو میاشتو په موده کې کووېډ 19 ناروغي د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ تر شاوخوا هر هیواد ته ورسېده. په نړۍ کې د وایرس میلیونونه پیښې ثبت شوې دي او تر یو میلیون زیات کسان یې وژلي دي. په وژلو او سختو ناروغانو کې زیاتره یې د لوی عمر او دایمي ناروغیو لرونکي کسان ول. اوسمهال په یو شمېر هیوادونو کې د وایرس او ناروغي په اړه څېړنې روانې دي او ساينس پوهان هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې د لوی عمر لرونکو پرتله په ماشومانو کې د ناروغۍ د کم شدت لاملونه کېدای شي. پامیر ساحل په ماشومانو کې د کورونا وایرس پیښو موضوع ته کتنه کړي.
انسانانو ته د خبرېدونکو یو شمېر نورو جراثیمو په څیر نوې کورونا وایرس هم وړو زړو او ښځینر ټولو ته خبرېږي. خو پښتنه دا ده چې کورونا وایرس تر کوم حده له 18 کلونو کم عمر لرونکو ماشومان ناروغولی شي. د دې پښتنې لنډ ځواب د روغتیا نړیوال سازمان WHO د څېړنو په حواله ورکوي او وایي ماشومان او بالغان کټ مټ د لویانو په څیر په کورونا وایرس د اخته کېدو امکان لري او له یو کسه بل ته خپرولی هم شي. د سازمان په وینا شواهد ښیي چې کوچنیان او تر 13 کلونو کم عمر لرونکي کسان د سخت ناروغه کېدو کم امکان لري. خو داسې هم شوي چې د نورو خلکو په څیر ځینې ماشومان هم سخت ناروغه شوي او ان مړه شوي. دلته یو سپیناوی اړین دی چې د کورونا وایرس ناروغي یعنی کووېډ 19 په اړه د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې څېړنې لا هم روانې دي او ساينس پوهان د ځینو پوښتنو غوڅ او کره ځواب لا نه لري. د نوي کورونا وایرس لومړی مثبت پیښې د 2019 زیږیز کال په ډسمبر کې د چین په ووهان ښار کې وموندل شوې. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون په وینا وایرس په څو میاشتو کې د نړۍ شاوخوا هر هیواد تخپور شو او د روغتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال د مارچ پر 18 نړیوال یا جهانی وبایي حالت اعلان کړ. د سازمان په وینا کووېډ 19 ناروغي تر اوسه هیڅ درملنه نه لري او ورڅخه د خلکو ژغورنې لپاره د واکسینو پر جوړولو څېړنې روانې دي. لدې پرته د ناروغۍ د علاج موندلو، د مختلف عمر لرونکو خلکو د وایرس کار کېدو پر تناسب، د عمر او ناروغۍ د شدت پر تړاو او د مړینې کچ په اړه هم څېړنې روانې دي. په برتانیا کې د ماشومانو د ناروغۍ او روغتیا شاهي پوهنځی وایي د کورونا وایرس پیښې تر اوسه له نوي زیږیدلي ماشومه واخله تر کم عمر لرونکو نجونو او هلکانو، زلمیو او بالغانو او لوړ عمر لرونکو ټولو کسانو کې ثبت شوې دي. د پوهنځي په وینا په نړۍ کې تر اوسه د وایرس له ثبتو ټولو قضیو څخه یې شاوخوا 2% ماشومان ول. د اسلام آباد په شفا نړیوال روغتون کې ډاکټر ناصر خان د مې پر 28 مشال راډیو ته ویل د زکام وایرسونو او نورو جراثیمو په څیر کورونا وایرس هر کس ته خبرېدای شي. دی وایي البته د ناروغۍ شدت په ماشومانو او لوی عمر لرونکو کې مختلف وي.
په هر وایرس کې دا امکان شته چې هغه غټ او وړو ته یو رنګ ولګي. البته دا ده چې لکه غټ سړي ته یا د داسې موقس ته چې ولګي چې هغه سره نورو بیماری لري، د زړه یا د شکر یا داسې نورو بیماری هم وي، دا هغه زیات خرابولی شي، په هغه اثر زیات کولی شي، هغه زیات شدید بیمارولی شي. په ماشومانو کې تر اوسه پورې داسې څه نقشه نه ده. البته انفیکشن پکې شته. پاکستان خبره کوي ته وایم چې په سند کې هغوی رپورټ کړي دي چې 800 ماشومان په دې مرض باندې انفیکټ شوي دي، یعنی ټیسټونه پازیټیو راغلي دي. نیویارک کې 100 ماشومان شوي، 2-3 ماشومان زیات نه، او هغه چې بیا وروسته سټډي وشته نو هغې دا معلومه کړه چې یاره دا دي نوره زړه تکلیفونه دا شان ډېر زیات وو. کورونا عمل نه وي لومړی نه.
د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز په وینا تر 15 کاله زیات عمر لرونکي او لوی دایمي ناروغي لرونکي کسان د سخت ناروغه کېدو له زیات ګواښ سره مخامخ دي. مرکز زیاتوي چې په دایمي ناروغیو کې د سږو پخوانی ناروغي، سخت سالنډي، د زړه جدي رنځونه،
د وجود خراب مدافعتي نظام، زیات وزن یعنی چاغوالی، شکر یا ذیابتیس، د پښتورګو هغه ناروغي چې پکې د ډایلیسس اړتیا وي او د ځیګر رنځونه شامل دي. خو ټول څېړونکي تر اوسه پر دې یوه خوله نه دي چې آیا واقعي ماشومان د لویانو پرتله له کم خطر سره مخامخ دي او که څنګه. ساینسي څېړنیزه مجله نیچر د ځینو څېړونکو په حواله وایي په ماشومانو کې د ناروغۍ د کم شمیر یو لامل دا کېدای شي چې د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې ښوونځي تړلي دي او میندې پلرونو ماشومانو ته ډیر پام کوي. مجله په هانګ کانګ کې د چینایي پوهنتون د ماشومانو د تنفسي ناروغیو څېړونکي ګیری وونګ له خولې وایي داسې هیڅ بایولوژیکي او طبي دلیل نشته چې دا ومنل شي چې ماشومان د کورونا وایرس نخ کار کیږي. د اپریل پر 28مه په د لینسټ انفیکشس ډیزیزز نومې ژورنال کې خبره شوې څېړنه هم ښیي چې د چین په شینجن سیمه کې په کورونو کې تر لسو کلونو کم عمر لرونکي ماشومان هم په وایرس اخته شوي ول. نیچر مجله وایي د ماشومانو د کم شمیر دویمه وجه دا کېدای شي چې په زیاتره ماشومانو کې د کووډ 19 ناروغۍ سخت علامات نه څرګندېږي، نو ځکه یې هسې پراخې معاینې یا ټیسټونه نه دي شوي لکه د بالغانو، او همدا وجه ده چې د هغوی د ناروغۍ اصلي کچ هم لا معلوم نه دی. د ساینس پوهانو پر بحثونو سربیره د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز وایي د لویانو په څیر د ماشومانو لپاره هم احتیاطونه لازمی دي. د دوی په خبره ماشومان هم باید په بیا بیا لاسونه تر 30 سکندونو په صابون ومینځي، مخ پوز او سترګو ته د لاسونه نوړي، له ناروغانو د ځان لری ساتي، د ټوخي یا پرنجي پر وخت د پوز او خوله پټوي او د غني ګوني ځایونو ته نه ځي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
سم د امریکا د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو په اړه یو رپورټ لرو. په امریکا کې په نومبر کې د ولسمشری انتخاباتو کې رایه چول کیږي. ولسی رایه یا پاپولر ووټ هغه سوی چې ګټونکي کاندید ټاکي. خو د دې پر ځای په امریکا کې د انتخاباتي کالج په نوم یو پیچلی نظام د راتلونکو ولسمشر د انتخاب لپاره کارول کیږي. په امریکا کې د ولسمشری ټاکنې په څه ډول ترسره کیږي؟ ګل ایاز درته تفصیل باندې کوي.
Now I say we've made America great again.
دوه نوماندان ډونلډ ټرمپ او جو بایدن د نومبر په میاشت کې د ولسمشری په ټاکنو کې د امریکایانو د ووټ ترلاسه کول لپاره کمپاین کوي. هر یو ووټ مهم وي، خو د ځینو ریاستونو رای د نورو پرتلا ډېری مهمې بلل کیږي، ځکه چې دا یو پیچلی انتخاباتي نظام دی او دا هم دومره پخوانی نظام دی چې څومره زوړ د امریکا تاریخ دی. مونږ خپل ولسمشر په ولسی رایو یا پاپولر ووټ نه ټاکو، مونږ د انتخاباتي کالج یا الیکټورل کالج د لارې ولسمشر ټاکو. د امریکا په آئین کې ولسمشریز ټاکنو لپاره انتخاباتي کالج شامل کړل شوی وو، او په دې کې وړو ریاستونو ته د رای ورکولو اضافي واک ځکه ورکړل شوی چې ممکن د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال لپامه وغورځول شي. دا څنګه کار کوي؟ د هر ریاست د الیکټورل کالج شمیر د دغه ریاست د کانګرس غړو برابر وي. واشنگټن ڈی سی هم یو سو لري. په نږدې هر یو ریاست کې ټول انتخاب کوونکي هغه کاندید ته رای ورکوي چې د دې ریاست ټاکنې ګټلې وي. نو یو کاندید چې په ځینو ریاستونو کې ډېر اکثریت ترلاسه کړی وي او په نورو کې لږ اندازې سره یې ماتې خوړلې وي، نو هغه ولسی رای خو وګټي، خو د الیکټرز یا الیکټورل کالج اکثریت ورسره نه وي.
د ټاکنو د رای شمیرنې وروستو کې دی شي چې د هیواد اکثریت خلک د یو نومان لپاره ډېر رای واچوي، مګر بیا هغه نومان چې په ملي کچه یې خورا لږې رای ترلاسه کړې وي په حقیقت کې ګټونکي بلل کیږي، لکه څنګه چې په 2016 کال کې ډونلډ ټرمپ او په 2021 کال کې جارج ډبلیو بوش د زیاتو رایو نه ترلاسه کولو باوجود انتخابات وګټل.
د امریکا په تاریخ کې د ولسمشری اته 50 ټاکنو کې 15 هغه نوماندان ول چې انتخاباتي کالج یې ګټلې خو ولسی رای نه وی ترلاسه کړي. په 2014 کال کې د بهرنو چارو پخوانی وزیر هیلی کلینټن له ډونلډ ټرمپ نږدې 3 میلیون زیاتې رای ګټلې وې، خو ټرمپ په ګڼو مهمو ریاستونو کې 304 او کلینټن 220 الیکټرول ووټونه ترلاسه کړي ول. د ولسی رای او د انتخاباتي کالج پایلو ترمنس توپیر د دې لامل شوی چې دغه اداره اصلاح او یا لغوه کړي. کلینټن هم دا غوښتنه لري.
It should not be a determinant as to who wins a national election, the person with the most votes.
دا باید تکون کې نوی چې څوک ملي انتخابات وګټي. هغه څوک چې ډېرې رائے لري باید وګټي. په ښکار ډول زه په دې اړه سخت احساس کوم، ځکه چې زه د امریکا ولسمشریزو انتخاباتو په تاریخ کې دویمه کاندیدا وم چې تر ټولو زیات رائے می ترلاسه کړې وې.
د اصلاحاتو غوښتنې پرته انتخاباتي کالج د کمپاین په جوړولو کې لوی رول لوبوي. نوماندان نه یوازې د پرسنټیج پوینټس یا فیصدی نمبرو لپاره هلې ځلې کوي، بلکې د هغو مهمو ریاستونو ګټلو لپاره ډیر کار کوي چې پکې زیات الیکټرز یا الیکټرول کالج وي. ځینې ریاستونه په ضمانت سره ځانګړي ګوند ته رای ورکوي، لکه الاسکا ریپبلیکن او کالیفورنیا ډیموکراټانو ته ووټ ورکوي. خو دلته سوینګ ریاستونه، یعنی یو ګوند هم په اعتماد سره نشي ویلې چې له دې ریاسته به ووټ ترلاسه کړي. دا ریاستونه کاندیدانو لپاره مهم وي او دوی ورته اضافي پام هم کوي. موږ به ویسکانسن ریاست د نورو څلورو کلونو لپاره ګټو. شنونکي سوینګ ریاستونه له نږدې ساري، سو وړاندویونه وکړي چې د ټاکنو څنګه نتایج کېدی شي.
Florida, Wisconsin, Pennsylvania and Michigan are all states that are have been pretty competitive.
Florida, Wisconsin, Pennsylvania او Michigan هغه ریاستونه دي چې په تیر کلون کې یې سیالي کوله. دا هغه ټول ریاستونه ول چې دوه ځلې باراک اوباما ته رای ورکړې وي. شمالي کیرالاینا یوازې په 2008 کال کې یو ځل اوباما ته رای ورکړه، او اریزونا له نوې ملسیز رئیس د ولسمشر لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید ته رای نه دا ورکړې. خو که تاسو د اریزونا او د شمالي کیرالاینا په سیر ریاستونو ته وګورئ، نو دا یو قسم د ټرمپ په وړاندې پاسون دی، ځکه چې په دې ریاستونو کې سپین پوستي د کالج تعلیم یافته ځوانان سیالي نور سخته کړې ده. دا د شپږو ریاستونو ډول دی چې ډیر خلک احساسوي چې د ټاکنو پریکړه کوي. دلته د انفرادي انتخاب کوونکو قضیه هم شتون لري چې د خپل ریاست واک ردوي او مختلف نومان ته رای ورکوي، مګر دا نومول شوی بے باور رای ورکوونکي کم وي او هیڅ کله یې د ټاکنو پایله نه ده ټاکلې. سکال سپریم کورټ ریاستونو ته دا واک ورکړ چې د رای ورکوونکو د اکثریت سره په نظر کې نیولو سره رای ورکړي.
دواړه لوی ګوندونه داسې پایلې غواړي او رای ورکوونکي باید پوه شي چې سپریم کورټ ریاستونو ته اجازه ورکوي چې داسې رای ورکوونکي غیر قانوني کړي. سپریم کورټ دا کار په خپل نه ترسره کوي، دا یوازې ویل شوی چې کوم ریاست چې غواړي کولای شي.
Any state that wants to can.
یو شمیر نظر پختنی خای چې اکثریت امریکایان د وسنی نظام پر ځای ولسمشر ته د ولسی رای یعنی پاپولر ووټ نظام په حق کې دي. خو دا به په اساسي قانون کې د ترمیم اوغت او ستونزمن عمل په معنا وي. دا محل 1500 دیش الیکټرز یا رای ورکوونکي دي چې د دوی رای د امریکا راتلونکي ولسمشر ټاکي.
الته د مسلم لیگ نواز ګون امرستیاله مشر مریم نواز وای د تحریک انصاف ګون واکمن حکومت په درتونکې جنوري پورې پاتې نشي. یاد ګون وای خلک د ګرانۍ او نورو مشکلاتو لوجي له حکومت تنګ شوی او نسکوره ولي غوړي. خو واکمن ګون تحریک انصاف بیا وای حکومت نسکوره د امکان نه لري، ځکه چې تګلارې ګټورې او تر شای پوس ولر دي. سیډون کې هم وای داسې نخ کاری چې حکومت په نږدې راتلونکې کې ختم شي. په دې اړه نور تفصيل درته منور شاو وړاندې کوي.
د مسلم لیگ نواز ګوند مرستیاله مشره مریم نواز وای د دې په اند د تحریک انصاف ګوند حکومت به د راتلونکي جنوري نمخ کې ختم شي. نو موړې د اکتوبر په 12 د پاکستان آج ټي وي سره په مرکه کې ویل د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا پاکستان جمهوریت تحریک مشرانو خیال ده چې حکومت به په جنوري کې نسکور شي، خو د دې په نظر د حکومت به تر هغه هم قائم پاتې نشي. په دې حقلا د سوات شانګلی نه د مسلم لیگ نواز ګوند د قومي اسمبلی غړي عباد الله خان د اکتوبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان خلک اوس نور د دې حکومت نه تنګ شوي، نو ځکه به تر ډیره دوام ونه کړي. نو موړي د اپوزیشن ګوندونو د اتحادیه راتلونکي جلسې ته په اشاره سره وویل
حکومت خپل د وزیران مشیران انکلودینګ پرایم منسٹر هغه چې کوم خبرې کوي، نو زما نه دی خیال چې زمونږ ولنۍ جلسه وړي هغې نه وروسته نه پاتې شي. ځکه مریم په دې کانټیسټ کې ویلي چې حکومت هغه انداز او کومه هغه چې ډیلیوري کوي کم بای اسکروړ چې په کومه تنور کې اچولي کم قید کې ورځول دي، دا خلکو کم غوسه، دا خلکو کم جذبه چې درنه ته وګوري په 16 باندې بالکل ریفرنډم ان گورنمنٹ اگینسٹ خلک داسې دومره تنگ شوی دی خلق خپل روزی که منگا نروزو نو خدای ما که ویداوت لیدرشپ که دا پابلک رووتا نو خانه جنگی بجوری شد.
بلخوا دا لکی مروت نا دا واکمن تحریک انصاف دا قامی اسمبلی غړی او دا انسانی ژوند پرمختګ لپاره دا قامی اداره NCHD مشر امیرالله مروت وایی دا اپوزیشن دا احتجاجونو پترس که حکومت نسکوری دل حس امکان نلری زکا چه دا حکومت پالسیان گتوری دی او پوزی هم ترشا ولار دی.
نواز شریف حکومت ختم کر دے دو ختم کولی شی جمہوری طریقہ دا او که اوس دو دا کوشش کوي چې غیر اړینی طریقې سره دا ختم شي ان شاء الله. هغه هم اوس نشي کولای ولې اوس فوج چې دی کنه هغه د اړینی حکومت په ټاک باندې پورا ولاړ دی.
امیر الله مروت همداراز اویل حکومت منی چې په هیواد کې گرانی راغلی او د قابو کولو لپاره یې ګامونه هم پورته کوي. نوموړي هله سرګند کړه چې ډیر زر با په ګرانی کې کمی راشي. داراز د سیاسی چارو سیړونکو قریش خټک وای اپوزیشن ګوندونه د سینټ د راتلونکو انتخاباتو نوړاندې حکومت نسکورول غواړي خدا سه ممکن نه ښکاری.
تحریک انصاف په نېشنل اسمبلی کې او په سینټ کې نمائندګي ده. نو د غیر وژنه ک د مارچ پورې د حکومت مخکې لاړو نو په ما سینټ کې په غیر تدیر اسانه پیدا شي او په سینټ انتخاباتو کې په پی ټی آی په دې پوزیشن کې شي چې بیا به د پارلیمان د دوړو ایوانونو نه چې د قانون سازي چې په اسانه سره کولی شي. نو دې کوشش هم دادي چې د حکومت چې دی ته داسې حالات پیدا کړي چې د مارچ د مخکې مخکې د حکومتونه چې دي په صوبو کې او په مرکز کې مات شي او صوبه نوې انتخاباتو ته لاره هواره شي. خو په ظاهره باندې فلل چې کوم حالات دي د هغې په دغه باندې داسې نه ښکاري کنې چې د حکومتونو اسمبلیانې به د مارچ نه مخکې مخکې ماتې شي.
دا په داسې حال کې ده چې سږ کال د ستمبر په شلمه جوړ شوی پاکستان جمهوری تحریک په ملک کې د حکومت خلاف احتجاجي جلسو اعلان کړي او ویلي دي چې اولنۍ جلسه به د اکتوبر په 14 د پنجاب صوبې په ګوجرانوالا کې کوي. له دې وړاندې هم په پاکستان کې د بیلابیلو حکومتونو خلاف د اپوزیشن ګوندونو اتحادونو تحریکونه کړي خو په مکمله توګه خپلو اهدافو ترلاسه کولو کې بریالي شوي نه دي. په 1998 کال کې د وزیر اعظم ذوالفقار علي بوټو د واکمنۍ خلاف پاکستان قومي اتحاد یا PNA، په 1998 کال کې د پوځي امیر جنرال ضیاء الحق د واکمنۍ پر ضد د جمهوریت د بحالۍ تحریک یا MRD، او په 2000 کال کې د پوځي امیر جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ خلاف د جمهوریت د بحالۍ لپاره اتحاد یا ARD د پام وړ تحریکونه وو.
دا مشال ریډیو دا
درنو ریډونکو د دې خبرونې ریپورتونه هم دومره په لږه شیبه کې بازي واره بیا په یو نوې غړې کې ستاسو هر کلیک کوم خو ترغې له موسیقي خوند واخلئ.